مشال ریډیو ته ستړي مشې د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 23 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
تلی مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د سین صوبې په جکباباد کې په ځانمرګ برید کې 13 کسان وژل شوی دی. بل خوانن په ټول ملک کې د لسم محرم په مناسبت کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شوی دی. افغان چارواکي وایي امنیتی سرتیرو د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ بیرته نیولې ده. او امریکا وایي د شام د کړکېچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 10 جوړ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د سین صوبې په جکباباد کې د نهم محرم په ماتمي جلوس کې په ځانمرګ برید کې د اتو ماشومانو په شمول 13 کسان وژل شوي دي. د جکباباد د پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی نن مشال اړې ته ویل پرون ماښام د شیاګانو جلوس د لاشاري محلې نه تیرېدو چې ځانمرګ برید پکې وشو. د زیاته کړه د تازه معلومات تر مخه 13 کسان وژل شوي دي او 3 ژوبل دي. په دې کې ته ماشومان او نور سړي شامل دي. په پیخه کې زیات جوړ شوي کسان کراچي ته منتقل کړل شوي دي. بلخ نن په ټول ملک کې د لسم محرم په ورځ کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په زیاتره ښارونو کې د امنیت په خاطر موبایل ټلیفون سرویس بند کړل شوی دی او د موټر سایکل په غبرګه سورلو هم بندیز دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان له منځه یوسي او هم یې د مذاکراتو میز ته راکش کړي. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پرون په واشنگتن کې د امن په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال ویل افغان ولسمشر ته یې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرستې کولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم په خپل وینا کې د دې خبرو په اړه نور وضاحت ورنکړو، خو داسې ښکاري چې د سرګندونې د امریکا د حق غوښتنو په اړه وي چې پکې پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد کې دننه د طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سولې خبرې مخې ته بیای، خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان نشي کولای چې طالبان هم سولې ته کینوي او هم یې له منځه یوسي. نوموړي ویل
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو.
نواز شریف په واشنگتن کې ویلي وو که یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابروي، له بلې خوا ته نشي کولای چې طالبان هم سولې ته چمتو کړي او هم یې له منځه یوسي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه بیرته نیولې ده. د فاریاب ولایت د پولیسو مرستیال مشر بریالی بشریار ویلي چې د 3 ورځو هوایی او ځمکني عملیاتو وروسته په ولسوالۍ کې د افغانستان جنډه ورپوله. بشریار ویلي چې غورماچ 13 وسلوالو طالبانو په برید کړی وو او د ولسوالۍ د پولیسو مشر په ګډون 12 پولیسوالۍ ژوندي نیولي وو چې وروسته یې ووژل. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونه اوس هم په ولسوالۍ کې عملیات کوي. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې 9 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان مطبوعاتي دفتر نه خالی په ورځ خبرې شوی خبر پانه کې ویل شوی چې پونو غرمه محل بی پالټ الوتکو د اچین مامند درې په سیمه کې هوایی بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د یو قمندان عمر په ګډون 6 وژل شوی او 3 نور یې د باندر په سیمه کې وژل دي. وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخوا د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر ماښام د بهرنیو فوجیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قمندان او 14 نور کسان وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه هم وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. تاسې مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی هیله لري د شام د کړکیچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 10مه جوړ کړي. دا سرګندونې له خپلو روسي، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیره ورځ په ویانا کې خبرالانو ته وویل د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې پر ضد د روسیې د مثبت رول هرکلی کوي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې د شام ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نشي. د مکسیکو په مغربي سیمو کې د پیتریشا نومي طوفان ساحلي علاقو ته رسیدلی چې له وجې تباکون بادونه او سخت بارانونه شوي، خو د ډیرو زیانونو مخنیوی شوی دی. د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات سخت طوفان تیره ورځ راغلی و. که څه هم چارواکو د طوفان شدت کې د کمی خبر ورکړی، خو د امریکا د موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړی چې د دې باوجود پیتریشا طوفان اوس هم سخت زیان رسولی شي. د مکسیکو ولسمشر انریکه پینا نیتو په خلکو غږ کړی چې محفوظ ځایونو ته لاړ شي او امنیتي ځواکونه به د دوی د کورونو حفاظت کوي. او په اخر کې د کرکټ په اړه تاسې خبروم چې د افغانستان کرکټ لوبډلې په اخیرنی یو ورځني لوبه کې زیمبابوې لوبډلې ته د ګټلو لپاره 268 رنزونو هدف ورکړی دی. زیمبابوې لوبډلې تر اوسه پورې په شپږ اورونو کې د دریو لوبغاړو په زیان 21 رنزونه جوړ کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوری ده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په جیکب آباد کې د محرم په یو جلوس په ځانمرګي برید کې د اتو ماشومانو په ګډون 13 کسان وژل شوي دي.
ہمارے یہاں ابھی تازہ ترین جو ہے 18 ہے فوتی، 33 ہے انجر.
بلخواسی رون کی وائی پدی تیر روز کی پسین صبح کی فرقائی زین خطے زیادت شوی دی.
کم دا نفرت او دا فرقوانہ نفرت چې کوم عمل پاکستان په نور علاقوں کے بکمہ طریقہ کی شیئے دے دا غی اثرات لامہ حالا پسین کے ہم منتخ کا.
د پاتا د پارلمان غری وائی دا یہ وقت تے چھے دا خپلو سیمو آئینی حیثیت بدل کری. او د خیبر ایجنسی د باڑی اوسیدونکی وای حکومت ته د دوی وران بازارونه جوړ کړي.
دکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل نو دکانونه متبادل دکانونه غواړي. د حکومت تقریبا 1200 دکانونه د روډ حدودو کې راغلل چې پوسټرو ته وران شوي دي دکانونه.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سین صوبې جیکب آباد ضلع کې د نهم محرم په یو جلوس ځانمرګي برید کې د اتو ماشومانو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 33 نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د جمعې په ماښام هغه وخت مخې ته راغله کله چې یو جلوس په کوټه روډ لاشاري محلي سره نږدې د یو پارک نه تېرېدو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د سند صوبې جیکب آباد ضلع په کوټه روډ د لاشاري محلې سره نږدې د جمعې په ماښام د نهم محرم په یو جلوس ځانمرګي برید کې د اته ماشومانو په ګډون 13 تنه مړه او 33 جوبل شوي دي. د جیکب آباد پولیس یو چارواکي غلام مرتضی مشال ریډیو ته وویل چې څه وخت 14 وشوه دغه دوران یو شمیر خلک د جلوس تماشې ته ولاړو. دی وایي
ہمارے یہاں ابھی تازہ ترین جو ہے 18 ہے فوتی، 33 ہے انجر.
پدی پیخ کی اتلس کسان ملشوی او دری درش جو بلشوی دی چپا کی اتا معشومان ہم شامل دی ولی زنانا پا کی یو ہم نشتا. دادا نارینو جلوسو او کم معشومان چی جو بل یا ملشوی دوی دخپل و کرونو نا دا جلوس تماشا کولا.
گلی کے آس پاس جو گھر والے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا دلدل وغیرہ آتی ہے.
دا پولیسو پا وینا چی دا پیخ جو بل کسان دا جیکب آباد سیول ہسپتال تاولی شوی او سخت جو بل کسان دا ہیلیکاپٹر لارے کراچی تا منتقل کړی شوی دی. بلړخت د پاکستان مطبوعات د مروش میرا 25 خای او لیکي چې د سلويختو نه سیوا جوبل شوی چې پکې د زینو حالت اوس هم مرګونه دی. د بریدرستو ځای خلکو د پیخه پر ضد ڈی سی چوک کې احتجاج هم وکړو او د احتجاج پر مهال د ځای خلکو پولیسو ترمن ځپن خطه کې یو تن مړ شوی دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پوښتنه دا ده چې آیا د جیک بابا دغه پیښه په پاکستان کې د ترهګرۍ د روانې لړۍ برخه ده او کنه یو بیل اړخ هم لري؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې میشت یو خبریال او څیړونکي علي ارکم نه کړې ده.
استاسو یادی نو پروس کالی ہم پا دغشنتی ہی موقع مانے پا شکارپور کے دغشنتی واقع شیوا و پاگی کے گنشمیر خلق مڑو پا پاکستان کے چرا کم جہادی عمل لے یا دا کم دشتگردی چی کم دن فرقوارانہ تنظیمونا چی کم دی دا ہم داغی سر تڑلی یو عمل لے. بل طرف تا اکمنگو گرون پا بلوچستان کے پا دیا علاقو کے پاکستان ریاست چکم دے دا فرقوارانہ تنظیمونا یا گروپونا چکم دے ہغا ٹیکٹیکلی ہم دا سے دا قومی تحریکات و نیشنلسٹ موومنٹس خلاف چکم دے استعمالوی نو پسین کے ہم چکم دے دادا حق عمل سرا ہم داغے تسلسل ہم کے دیشی او موجود ہم دے شدل چکم قومی تحریکات تی لگا بتے رو مدو کے دا سندی قوم پرستو لاشونو ملائے دو کی اضافہ شیدہ نو دا حق عمل لم یو ہی سکے دیش.
خو علی ارکم صاحب یو بل پشتنه دا د چخپل په سند کې دننه د شیا او سنی انتیا پسندو ترمنز تضادات څومره دی؟
اگر موږ ګورو نو پاکستان کې د دې عمل چې کوم دایي تنظیم دی سپاه صحابه دا غي مشر چې کوم دی مولانا علی شیر حیدری تعلق د خیرپور سره او د غشنتی د جمعیت العلماء اسلام چې کوم خالد محمود سومرو چاچی د پاکستان کې د افغانستان طالبانو چې کله بامیان فتح کو ولته ډیر زیات قتل و غارت گری وکړه. فتح بامیان کانفرنس یې دلته کړی و او باغې کې ډیر زیات خوشحالۍ اظهار او دا کړی و. اگر فرقوارانه تقریرونو په حوالې سره مشهور و کوم د نفرت او د فرقوارانه نفرت چې کوم عمل په پاکستان په نورو علاقو کې په کومه طریقه کې شی دی داغې اثرات لامحاله په سین کې هم متخکاری او موجود هم دی. او په تیرو 2013 په الیکشن کې کوم وګورو سپاہ صحابہ مختلف حلقوں کی جگم دے خب مناسب مقدار کے لگے درے ذرا سلو ذرا دا سے ووٹ اپ مختلف حلقوں کے اگستے رہے وہ سے ہم پدیراتون کی بلدیاتی انتخابات ہو کے مختلف ضلعوں کے دا مین سٹریم جماعتوں نے سرا اتحادوں نے کڑی دی. بلکہ وہ سے ریسنٹلی شکارپور کی جگم دے دا ٹول جماعتوں نے مشترکہ چکم الائنس رکھ کڑے دینے پائے کہ سپاہ صحابہ دا رائے حق پارٹی پر نمانی التا موجود دا.
خو علی ارکم صاحب یو بل پوښتنه ده چې سند یو ډیر لزغمه ډکه سیمه ده، کام ډیر سیکولر ډیر آزاد خیال او هلته ډیر زیات هندوان میشتي او دا ټولنه ډیره لزغمه ډکه لیدل کېږي. په دې وروستیو کې هلته دغه سی ترګری پیښې زیاتې شوي دي. تاسو په فکر آیا سند هم اوس د پاکستان د نورو سیمو په څیر د مذهبي انتیا پسندۍ پر لور روان دی؟
سین چکم دے د ریڈیکلزم پاگ لہر چکم پر ثابت نور علاقوں کی دے غبا سین کے ہم خبر آئی زمانے دے گا منگو گورو کا قدا سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت رائے حق پنم دقیو جماعت چکم کار کی گئی دا غید سرگرمیان پا علی سر شی او کپتیرو سمودو کے دل تر لشکر طیبہ چکم مدر پارٹی دا جماعت دعویٰ دا غیر سرگرمیان په حوالے سره شي هندو جنکو دا غواگانو دا غو په زبردستی مذهب د بدلولو په شکل کې شي نو دا شي زونه ډیر زیات سی واشي دي. او بلکې اوس خو سین باغ علاقې چې کوم دي هندوانو غټ تعداد دی الته کې دوه قاعده الته رفاعي سرگرمیان ډیر زیات کړی دي او داسې علاقې چلته کې وتیرو او یا ته او کال کې چرته غوانه او حلال شي قربانی نو شي الته کې دوه قاعده هغه هم کړی دي. او مطلب دا چې خو د باغ الته کې مدرسې راغی او خپل زی په زی چې کوم دي پراپرټیانه اخلي او لګیا دي کار کوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
رازو د محرم په اړه یو بل رپورټ ته. نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د محرم د لسمې د لمانځلو مراسم ترسره کیږي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم چارواکو د دغه مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په لویو او وړو ښارونو کې د موبایل سرویس بند کړی او د موټر سایکلو په غبرګو سورلو هم بندیز دی. دې سره سره قبایلي سیمه پاړه چینار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر اقدامات شوي دي د هیواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د اخیستل شو ګامونو په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران تفصیلی رپورټ را لېږلی.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړي شوي. دې سره سره د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګولې شوی او حساسو سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوی. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبا د پېښې نیوی لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لارو باندې کوم ججس روزی هغه بی ڈی ایس باندې چکیږي په ځای کې کار پارکینګ نه پری دي خمو سی سی پی ټول افسران موجود دي په جلوس کې خکاتی نه پری ور سره وی 600 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پری بی ڈی ایس ور سره وی سپیشل برانچ نه پری ور سره د ټریفک ولارد دی ایف سی نه پری ور سره ده.
د سره سره کور مېجن سه په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کور مېجن سه شاو خوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د ایف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. د سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړی شوی. خار ته د عام ولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نه وتونکي ټولې لارې هم بند کړی شوی دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتل سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوی. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکي عامر مشال ریډیو ته ویل چې د جلوسونو د څارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت په هیواد کې د محرم الحرام په ورځو کې د ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره په څلورو شپېتو ښارونو کې د موبایل سرویس معطله کړی دی. عام خلک وایي حکومتي ګام له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی او کارونه یې ډېر ستونزمن شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
لمشل ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یو چارواکي اووی چې دوی ته د داخله چارو وزارت هدایت جاری کړي چې د نهم او لسم محرم په موقع په ټول پاکستان کې موبایل سرویس بند کړي. د کوم وروستو چې د دوی ادارې د پاکستان په غټو څلور شپېتو ښارونو کې موبایل فون سرویس له سهار اتو بجو نه تر د شپې لسو بجو پورې بند کړل، چې پکې اسلام آباد، پېښور، پینډۍ، کراچۍ، لاهور، کوټه او د فاټا ځینی علاقې شامل دي. د پاکستان ولس د حکومت په دې فیصله وایي د دین ورته یو شمیر مسلې پیدا شوي په کرد چې حکومت سبل لار لټولې وي. اسلام آباد کې د خیبر ایجنسی یو کارکونکي دین محمد په دې حق لا مشال ریډیو ته وي.
سرویس بندونه باندې مشتا ټولو خلکو ته پورا عوام ته تکلیف تا نو مشتا یې سم پته نه لګي کا واغه نه هغه څه ایمرجنسی موږ وښین نو څوک مشتا کور تر خپل ټلیفون کوي موږ ته یې سم پته نه لګي مشتا دپاره د سرویس بندونه چې چا بند کړی دی دا ډېر سخت جرمدار بند ده.
دغه رنګ د درګي سره تعلق لرونکي یو تن جواد خان مشال ریډیو ته اووی په کار د حکومت د تر هغري د مخنیوي په نامه اولس نه په عذابوي. نو موري زیاته کړه،
ایرجی اول خدای خبر کوم چې مونږ د حکومت نه راوتی کنه، مونږ په دې اسلام آباد کې مزدوري کوو، مهنت کوو، مونږ د کور سره اني ټایم رابطه کیو، بل زمونږ د کور والے سره په ټایم دا سره رابطه کوو. دا کوم ته ډېر غټه مسله ده چې دلته څه مسله پیښه شي تر هغري باره کې یاسه ګدریوشي ناغي غریبانه ناغي سره غمې چې یاره دما دا بچي په کم ځای کې دي. نو حکومت نه پکار دي چې کم اس کم موبایل نه بندي، د دې سبله طریقه سبله لار وګوري سدویزر ورشي او په موبایل اف کول باندې یاره نتورک بيزي دي او لغه دي نل ته چې کلا غیره به تدنګ سره کین نو غیته ډېر سخت تکلیف. نو حکومت نه پکار دي چې کم اس کم موبایل کم اس کم نه بندي.
یو بل په اسلام آباد کې مزدوري کون کې ګل محمد په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه،
څنګه وګړو کې متلی وي پچې دي پسې باس پرې غوډ دي دا واغ شي دي دا پادری په وخت کې هم سرویس بند و اوس هم بند دی لکه دې نه څه مطلب بیا مو نیټورک نه ان کوو د وخته لکه مخکې به هم په خطونو لینډ دینو خطونو هغه خو سړی و به صحیح و اوس چې زموږ کور ته د خبر وشي نو لکه دلته چې سادسه وتوشي زموږ کور والا سره رابطه نه کیږي کلی کې رابطه نه کیږي یخ خو هر څه اندي لکه
د ذکر دا په دې موقع کراچۍ کوټه کوهاټ ډیر اسمل خان او نور ځینې علاقو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د موټر سایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګولې شوی او دغه رنګ په ځینو ځایونو کې دفعه یو سل څلور سلویق هم لګولې شوی ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. الفاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره دی د خپل ووټ ورکړه د فاټا د انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي. د پارلمان غړو وار له مخې د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ غوښتل شوی دي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل شي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر پر خالی چوکۍ راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي، خو بلخوا د فاټا د پارلمان غړو ویلي دوی به د دې چوکۍ لپاره قومي اسمبلۍ غړی غازی ګلاب جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راولي. نور تفصیل د سراج زهیر نه.
د فاټا لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبایلي سیمو منتخب د پارلمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکو څو ورځو کې به د قومي اسمبلۍ د سپیکر انتخاب کیږي، نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هله خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلۍ کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکرتر نثار مومند په دې اړه وویل
چې زمونږ د صوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خراج تحسین پیش کوو دغه ممبرانو ته. دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېر ښه موقع ده ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې ووټ سره دا خبره خپلې مشروط کړې دي، نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار داري چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلۍ غړي ګل نه تپوس وکړو نو هغه اووی
دا خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د مور سره محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د در بل مخالفت وکړي ځکه مونږ خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یو سیاسي پارټي د مونږ د در بل مخالفت وکړي، که هغه یو کې نو زه وایم چې هغه به د فاټا نه دغه سیاست ختمیږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمیږي. هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنټ وي چې کوم د پاکستان مخالف دي.
ذکر ده د فاټا نورلس د پارلمان غړو د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو او دا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلۍ کې بل جمع کړی دی او د پارلمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلۍ راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو، پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان اوجنی او هم یې د مذاکراتو مستکی نوي. دا خبرې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپل وینا په وخت وکړي. د دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته تیار دی. د نواز شریف د خبرو په وخت بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو په ملاتړ یو کس پر د اعتراضونه هم وکړل. نور تفصیل زموږ د همکاري ملالۍ بشیر ناورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دی، خو نواز شریف ویل دوی نسي کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دایمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول لوبولای سي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې پخپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه یې په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل.
I would also like to commend the outstanding contribution.
You are Bin Laden friend. You are Bin Laden friend.
Shut up.
You are Bin Laden friend.
دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپله ونډه غواړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به یې پوځي کاروایانې نه ودروي. افغان چارواکي دا خبرې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر په وخت ویلي وو چې د طالبانو سره پاکستان نشي کولی په یو وخت کې طالبان وجنی او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اجمل تورمان ناورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازینی هدف په هیواد کې دننه او بهر د یوې پایښتي او باعزته سولې راوستل دي او د دې لپاره یې تل د سولې دروازې پرانیستې دي. د جمهوری ریاست د وایان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلی دي نشي کولی په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل.
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند،
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدراعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کړی دي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دی. که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو تر څنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي، خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبري کنفرانس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده. هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي. منته همیش دوه خبرې شوې دي، یا یې مذاکراتو ته واسوئ او یا دوی رخصت کوي د خپلې خاورې نه او ستاسو د خاورې نه. کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو بدګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د سند صوبې په جکوابات کې د نهم محرم په ماتمی جلوس کې په ځانمرګ برید کې د اتو ماشومانو په شمول 13 کسان وژل شوي. ملخوانن په ټول ملک کې د لسم محرم په ورځ کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي ول او په زیاتره ښارونو کې د امنیت په خاطر موبایل ټلیفون سرویس هم بند کړل شوی و. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې پاکستان نشي کولی په یو وخت کې طالبان له منځه یوسي او هم یې د مذاکراتو میز ته راکش کړي. وزیر اعظم دا سرګندونې فورم په واشنگتن کې کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرې مخې ته بای خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. افغان چارواکي وایي امنیتي سفیرو د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه بېرته نیولې ده. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې نه وسلوال وژل شوي. بلخوا د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي تیر ماښام د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې طالبان یو مشهور قمندان او 14 نور کسان وژل شوي. د دغو پیښو په اړه وسلوال طالبانو څه نه دی ویلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي هیله لري د شام د کړکیچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 10مه جوړه کړي. دا څرګندونې له خپل روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره د خبرو وروسته د ملاقات وروسته خبرارانو ته وکړه. د مکسیکو په مغربي سیمو کې د پیتریشا نومي طوفان ساحلي علاقو ته رسیدلی دی چې له وجې تباکون بادونه او سخت بارانونه شوي خو د ډیرو زیانونو مخنیوی شوی. او زیمبابوې کرکټ لوبډلې د افغانستان د 215 سلویخت رنزونو د هدف په جواب کې تر اوسه پورې په 12.3 اور کې د سلوب لوبغاړو په زیان 4 سلویخت رنزونه جوړ کړي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي پاکستان او امریکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي ملاتړ کړی دی او په طالب مشرانو یې زور راوړی چې افغانستان سره د نیغ په نیغه د مذاکراتو عمل کې شامل شي. د ادارې په وینا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم افغان طالبانو سره مذاکراتو ته اولیت ورکړی او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو وروسته یې د دې دپاره هلې ځلې پیل کړې او بیا وروسته د دواړو ډلو ترمنځ مذاکرات هم پیل شو. او چې کله د افغان طالبانو مشر ملا عمر له دې دنیا لاړو دغه د مذاکراتو لړۍ ودرېده او په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوه. ادارې زیاتوي اوس چې امریکي او پاکستان دواړو افغانستان کې ژمنه وکړه نو په کار ده چې افغان حکومت ته دې فائده پورته کړي او د مذاکراتو هڅه وکړي نو دا شن به افغانستان کې یو مستحکم او کلک امن لپاره لار هواره شي او منطقه کې به پرمختګ وشي. د دې ترڅنګ یو شمېر پاکستانی ورسپانو خپل اداري د نواز شریف او اوباما په ملاقات لیکلی. دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د دې دورې نوړاندې ډېر وسوسې وي چې امریکا په پاکستان د جوهري وسلو کمولو پاک هند او پاک افغان تعلقاتو لړکی دباو اچوي. خدا خبر د اطمینان وړ ده چې ملاقات کې داسې څه قسمه خبره ونه شوه او د ملاقات وروسته جاری شوی خبر پاڼه کې دواړو ملکونو تعلقاتو خکولو څرګندونه شوې ده. اداري وای چې امریکا پاکستان سره د ساينس، ټکنالوژي، توانائی، ماحولیاتی بدلون، سیکورټی او اقتصادی ترقی په ګډون یو شمېر څانګو کې د مرستې په شریکه د کار کولو عزم څرګند کړو. دا رنګي د هندوستان لخوا په پوله د حالاتو خرابولو، د کشمیر د مسلې حل او مذاکراتو بحالۍ کې د خپل کردار ادا کولو اشاره هم ورکړې ده. اداریا اخري کې لیکي چې که د کشمیر د مسلې حل لړکې د ملګرو ملتونو په قراردادونو د عمل درآمد سلسله کې امریکي او نورو نړیوالو طاقتونو خپل کردار ادا کړی وي نن به هندوستان دومره په ګډو وړو لارو نتلو. خو هم که امریکا په شریک اعلامیه کې کړي خبرو ته عملی جامه واغوندي نو امکان دی چې ورسره به دې منطقه کې د پوخ امن او ترقی لار هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. کومنټری میگزین په پاڼه لیکي پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایانی کوي چې دغه هیواد لپاره ګواښتي خو د هغو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه ترسره کوي. بلخوا فارن افیرس مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا او ائتلافي هیوادونو د یوې لسیزې نه زیات لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ دي. د دغه لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس نورو.
کومنټری میگزین په پانه لیکي کچرې د امریکا د بارنو چارو وزارت په سنجیدګۍ سره د هغو ریاستونو فهرست جوړ کړي چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي، نو دغه فهرست به د دریو هیوادونو نه زیات وي. دا وخت په دې فهرست کې ایران، شام او سودان شامل دي، خو په دې کې تر ټولو مهم نوم غائب دی او هغه پاکستان دی. کومنټری میگزین لیکي دا حقیقت دی چې پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد جنگ کوي. په دې کې تحریک طالبان پاکستان دی چې غواړي په اسلام آباد کې حکومت رانسکور کړي، خو ځینې نورو ډلو ته چې ورته د ریاست سرپرستی ترلاسه ده او په افغانستان او هند کې یې خپلو مقاصدو لپاره کاروي، د هغو پر ضد کاروایی نه کوي. په مقالې کې راغلي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال داسې خبرونه ورکړل شوي چې دغه هیواد ته اجازه ورکړل شوي چې اته نور F-16 جازونه واخلي. مقاله زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې دغه الوتکې د مستقبل جنگونو لپاره دي او ممکنه ده چې دا د جمهوري او لویدیز پلوه هیواد هند پر ضد وکارول شي، نه چې د ترهګرو پر ضد. مقاله زیاتوي چې دا پالیسي هیڅ معنا نه لري چې پاکستان سره امنیتي مرستې وکړل شي. امریکا باید اسلام آباد په دې خبره پوه کړي چې فوج او په ځانګړي توګه خفیه اداره ISI په خپله تګلاره کې بدون راولي، او کچري داسې نه کوي نو د ناټو د غیر رکنی حیثیت به ختم کړل شي او ان تر دې چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو په فهرست کې به نوم شامل کړل شي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې په افغانستان کې د جګړې خبره راشي نو د لویدیز توجه په وخت او د فوجیانو په شمیر وي. دوی په دغه هیواد کې میشن او لاسته راوړنو په اړه بحثونه نه کوي. د دې په نتیجه کې یوه تشه جوړه شوې ده. په مقالې کې راغلي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا او ائتلافي هیوادونو کامیابی له ګواښونو سره مخ دی. په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د روزنې کیمپونه اوس هم فعال دي. وسلوالو طالبانو هم پر ځینو ښارونو خپله ولقه ټینګه کړې ده. فارن افیرز مجلې په مقالې کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د هیواد نمایي ولسوالۍ له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. بیا لانګ وار جرنال ویبپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان ټولو 398 ولسوالیو کې په 15 ولسوالیو د طالبانو قبضه ده. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې نړیوال مرستندوی ادارو سره کار کوونکي د مرګ ګواښونو سره مخامخ دي.
د مشال ترڅنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو. په شام کې د روس نظامی عملیاتو دریونه وشوي. یو شمیر ادارې دا داوه کوي چې په شام کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه د روس په دغه هوایی حملو کې په نښه شوي دي. ویل کېږي چې په سلګونه کسان هم په دغه حملو کې وژل شوي، خو روس دا ټولې دعوې بیا ردوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملالې بشیر ناورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل سول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل، په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن و. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمبارۍ روغتیایي مرکزونه په نښه کړي دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمبارۍ کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت سوي وي، ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره سوي عکسونه ښکاروي چې ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جعلي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریې خبري اژانس د اکتوبر په 20 راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نښه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دي ویلي چې حمله پر روغتون سوې وه. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
افغان چارواکی وای د پاکستانی طالبانو لخوا افغان طالبانو سره د ائتلاف او یووالی اعلان سنوي خبره نه ده. چارواکي زیاتوي چې له پخوا راهیسې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ښې پخې وي او له یو بل سره همکاري کړې ده. د چارواکو په خبره دوی ځکه پر پاکستان غږ کوي چې تراګر د هیچا دوستان نه دي او باید چې پر ضد یې بې له سفر کا مبارزه وشي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیا صاحبه ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بېلابېلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم دا زمونږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. که دوی اعلان هم ونه کړي، معنا دا ده چې زمونږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، مونږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. طرحه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، مونږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بېلابېلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنونکي اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوی وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغېزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملی شي، ډېر ممکن دی افغانستان ته نوې چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي، د دغه مسلې مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملی نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي. خو د دواړو ډلو ترمنځ د ائتلاف په اړه افغان طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړېږي او افغان څېړونکي وایي کچېرې د دغه کار مخه ونه نیول شي، ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبري جنسي د باړې سوداګرو د حکومت غوښتنه کړې ده چې اوس په باړه کې د امنیت وځخه شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې لوی بازار د هم خلاص کړل شي. دوی دا هم وایي چې د جګړو پوځي عملیات په وخت کې کاروبار ډیر متاثر شوی او حکومت باید د کاروبار په شروع کولو کې د دوی سره خصوصي مرسته وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسی د باړې سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلي پراته دي چې له امله دوی په اقتصادي توګه ډېر متاثره شول. خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي. نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې کوم مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر حیاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوه کاله موږ کوم په عذاب شو، د کوم توانونه طوفانونه مو وشول، چې دا موږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کوم د اوه کالو کمای دی دا موږ په لږ وخت کې را پوره کړو. کنه دوکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل موږ دوکانونه متبادل دوکانونه غواړو. د حکومت تقریبا زر دولس سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل، و دې نه سیوا چې کوم دي داسې غازي چې هغه چک پوسټونو ته وران شوي دي دوکانونه او مارکیټونه چې کوم دي ټول ډیمیج شوي دي.
او د باړې یو بل سوداګر مقبول پریدای وایي
چې موږ د تجارانو دا ډېر انتهایي متاثره شوي دي. د اوو کالو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی، نو ته غواړې چې کوم دی یو غټ پیکیج ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کوم دی دوباره شروع کړي. یاره ځینې ته دا خو موږ کومه سروې کړې وه، نو د یو میا په حساب باندې چې کوم دی د موږ تقریبا چې دوه کروڑه نقصان دا روان وو، ځکه چې په بوړه کې تقریبا چې ساړه آٹھ نو هزار دوکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 35 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باړې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باړې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
بالکل موږ په دې خبره په حاضر کې لګیا یو، انشاءالله په سیملې په طور باندې خبرې هم شوې دي چې ګډین د ده نه پس پین کېږي. بنیادی شاید خلکو نه روزګار ورکول په دې مونږ کار نه کېږي چې هلته ما رجسټریشن وکړل او میاشت پس کله دا شیز میلاویږي او دا بې میلاویږي، په دې زمونږ کار نه کېږي څو پورې چې روزګار ورته نه وي میلاو شو.
یاد دې وي چې په باړه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې سر ته رسېدلي دي او ځینې لارې تعلیمي ادارې او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی،
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي د پاکستان د جوړېدو اتش پېته کاله وشو، خو وفاقي حکومت لا هم په هغو سیمو کې نه خو کوم پوهنتون جوړ کو او نه هم میډیکل یا انجینیرنګ کالج. دوی وایي دا وجه ده چې د پاکستان نورو برخو ته زده کړو ته ورسي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د پوهنتونونو جوړولو لپاره هلې ځلې شروع کړي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو همکار احمد الله را کوي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمو کې د پوهنتونونو د نشتوالي له وجې د لوړو زده کړو لپاره د پېښور نه علاوه اسلام آباد، لاهور او د کراچۍ مخه کوي. نو د وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دوی په سیمو کې هم پوهنتونونه جوړ کړي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د تیرو او موجوده د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې اته شپېته کاله تېرېدو باوجود ولې تر اوسه په قبایلي سیمو کې یو هم پوهنتون جوړ نکړی شو. په 2002 او 2008 کې د کورمی ایجنسی څخه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی منیر خان اورگزی وایي چې په تیر حکومت کې د فاټا پارلماني لیډر په حیثیت په حکومت د پوهنتونونو جوړولو لپاره زور راوړی وو او په نتیجه کې حکومت د دوه پوهنتونونو جوړولو منظوري ورکړه.
حکومت کی وہ بقیدہ یونیورسٹی دی منظوری کی وا آئی ٹی یونیورسٹی وا فرٹ یونیورسٹی تے موجودہ حکومت روغلو تو چیت کی دت کدی جو نو غیا ختم کو نیوی منصبی میڈیکل کالج جو بجوڑ کے غیا ختم کو یونیورسٹی ہم ختم کا
د دی پونتونو نو منظوری ورکڑے کے دو باوجود ولی پری پتیر حکومت کے کار شروع نکڑے شو. پ جواب کی منیر خان اور اگزئی وائی
پاکستان نے پیسو ارینجمنٹ مملیٹی دی سستی پستی سو فاٹا سیکریٹریٹ کی دی کو نو نی دی تو پتے منی رنیش کوشش نہ
د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان د دغه پښتنې په جواب کې وایي
په هر وخت باندې زمونږ د پټان ممبران راغلي دي پکڅه کې زه وم او پکڅه کې زه نه وم نو دوی د خپلو ملک تعلیم لپاره د مواصلاتو او د جهاد لپاره ډېر کوششونه کړي دي خو نه پوهېږو چې ولې په دې باندې چا توجه نه ده ورکړې او د اوسه پورې ولې نه ورکړي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي چې په دې سیمو کې د تیرو اتش پېته کلونو راهسې د پوهنتون نه جوړولو ذمهوار وفاقي حکومت او د پارلمان منتخب غړو سره سره قبایلي اولس هم دي.
حکومت په سنټر کې راځي همیشه حصہ پاتې شوی دی. دوی ترجیحات ذاتی کاروبارونو نه علاوه کله دا نه دي پاتې شوی چې دوی متفق طور باندې خپل یو ایجنډا جوړه کړي او دوی کم حکومت سره شاملېږي کی پره کې دوی وایي چې مونږ ته وفاقي وزارتونه نه دي پکار, مونږ ته په فاټا کې دا یونیورسټي مونږ ته پکار دي. بیا د فاټا عوام هم دغه رسي ده. فاټا عوام کله د اسلام په نوم باندې چاته ووټ ورکوي, کله د یوې پارټۍ په نوم باندې چاته ووټ ورکوي. نو هغه کې تاسو کم از کم دا خو ګوري چې کم پارلمنټرین تاسو پارلمنټ ته رالی دی, آیا هغه پارلمنټرین د تاسو نمائندګي په هغه طریقې کوي؟
د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ له وجې د اوږدې مودې راهسې یو شمېر سکولونه او کالجونه هم بند دي. د اجمل خان وزیر په وینا چې وفاقي حکومت له پکار دي چې دا سیمې دې د نظر نه اوباسي او ځایي اولس ته دې خپل جایز حقونه ورکړي. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تدی کې کوم د
هندستان د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو روښانه مستقبل خیریه اداره د مومندو د پنډیالۍ ځوانانو جوړه کړې ده. دا اداره تعلیم او صحت په برخو کې کارونه کوي چې لومړی کار یې 200 یتیمو ماشومانو ته جامع او پیزار اخیستل وو. دی وایي کمرسته ورسره وشي نو خپل کار د مومندو نه نورو سیمو ته هم پراخولی شي. په دې اړه تفصیلي رپورټ د شاهنواز ترکزی ناورو.
په محمد جنسی پنډیالۍ کې د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو د برای فیوچر چیریټی فاونډیشن یعنی د روښانه مستقبل خیراتي ادارې په نوم تنظیم جوړ کړی چې له ټولو اولې د دغه سیمې 200 هغه یتیمان چې سبق وایي ورلې د سکول جامې او پایزار اخیستلي. د دغه تنظیم مشر رحیم شاه مومن وای
څنګه زموږ د علاقه د غربت سره د مسلو سره مخ ته او زیاتره زموږ کوم فوکس هغه په دې باندې چې دا تعلیم یافته نه کار بل نسل شول شو په کوم خپل جیب خرچ دینه به موږ جمع کوو. په دغه پیسو باندې بډون به کار زموږ دی. کوم ماشوم یتیم دی وخت سکول کې دی او هغه ته د سپلو د هغه ته د کپړو د هغه ته جامو د کتابونو د قلم ضرورت دی. د لومبه پروګرام زموږ دی چې موږ دغه خلک ماشومان ته د سیزونه پرویټ کوو ورکو په
دغه تنظیم داسا ځان له پنډیالۍ کې کار کوي. خود تنظیم نور غړي وای چې کور سره بهرنی مرستې شروع شوې نو هغوی به د تنظیم سرگرمیانې ټولو تحصیلونو ته وغځوي. نظر شیر محمد ویل
منګ په سکولونو نه علاوه په مدرسو کې چې موږ په علاقه کې دغه یو غټه مدرسه ده په هغوی د لومبې درجه ته وایي څنګه کتابونه نه وو نو هغوی چې کوم کتابونه لګېدل ماشومانو کتابونه موږ هغوی ته مفت ورکړل.
مجید الله مومن هم د دې تنظیم یو فعال غړی دی او هغه وای
درې سره بوټي موږ په دې تیر سیزن کې نازل کړو. دې نه علاوه موږ د صحت حواله سره چې کوم لکه داسې بیماری نه دي چې هغه موسمي بیماری نه د ملیریا شو یا د خېټې خرابېدل شو د دې حواله سره موږ خلکو سیشنز ته لکه خلک راغونډو او هغوی په دې خبرو باندې پوهیو چې څنګه به موږ د موسمي بیماری نه بچ.
او یاد دې وي چې په ګرد محمد جنسی کې د تعلیم او د صحت په لحاظ پنډیالۍ له ټولو پسمنده پاتې شوې سیمه ده. نو دغه ځوانان غواړي چې که حکومت د هغوی ستونزې نه هواروي نو هغوی په خپل باید د دغه ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. شانواز ترغزی, مشال ریډیو, محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو,
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو,
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو,
د مشال مرکه
په 3:30 بجو,
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې د جنکو د تعلیم کچه د نشت برابر ده. دوی له حکومت غواړي چې د نجونو تعلیم ته پام واړوي، خو د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي چې د جنکو د تعلیم او تربیت لپاره په یوې نوې طریقه باندې کار پیل کړی دی چې له امله به یې په څو کلونو کې ګڼ شمېر جنکۍ زده کړې حاصلې کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نجونو تعلیم د نشت برابر دی. دوی له حکومت نه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانو محمد بیگ دا د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی، زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه، په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
سره له دې چې د نورستان مرکز پارون کې د نجونو د تعلیم لپاره تر یو حد اسانتیاوې برابرې شوي، خو د شیر افضل په نوم یو تن وایي چې نورستان د مرکز پارون پورې محدود نه دی، په نورو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق نه بې برخې دي.
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کېږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامد او وایګل د دواب د منډول د نورګرام د مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه مانه دی لیدلی.
د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهده فیضان په دغه ولایت کې د ښځو پر ښوونیزه برخه اندېښمنه ده او وایي چې ایله شل سلنه ښځینه زده کړو ته لاسرسی لري.
قاری او قصبات کی آنس پنم سے وعدہ موزیگان دی نه استاد استخدام دی او شاگردان نه روزل کیږي. دغه چې ابتدایي دی، دغه چې متوسطه، نو دا مشکلات نه ډیر زیات دي. اتیا فیصد به برخې دي د تعلیم نه د نورستان خويندې.
د نورستان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي چې د خزینه خوونکو او زده کوونکو شمیره د پام وړ کمه ده، چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی او کلتوري ستونزې په ګوته کوي.
هغه نجونې چې هغه کلونه د مکتب د قانون نه پورته دي، هغه مختلفو عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې دپاره یو تصریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې دوه سنفه وي، ترڅو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا کړي.
دی وایي چې اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 ښځینه ښوونکي لري، خو تمه څرګندوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په دې شمېره کې د پام وړ زیاتوالی راشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د سین صوبې په جک آباد کې د نهم محرم په ماتمي جلوس کې په ځانمرګ برید کې د اتو ماشومانو په شمول 13 کسان وژل شوي. بلخوانن په ټول ملک کې د لسم محرم په ورځ تک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي ول، او په زیاتره ښارونو کې د امنیت په خاطر موبایل ټلیفون سرویس هم بند کړل شوی و. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې پاکستان نشي کولی په یو وخت کې طالبان له منځه یوسي او هم یې د مذاکراتو میز ته راکش کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرې مخې ته بیایي، خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. افغان چارواکي وایي امنیتي سرتیرو د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه بیرته په خپله ولکه کې اخیستې. په ننګرهار ولایت کې د پډرون برید کې نه وسلوال وژل شوي. بلخوا د هلمند سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام د بهرنیو فوجیانو په بمبارۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان او 14 نور کسان وژل شوي دي. د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي هیله لري د شام د کړکیچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 18 نیټه جوړه کړي. د مکسیکو په مغربي سیمو کې د پیټریشا نومي طوفان ساحلي علاقو ته رسیدلې دی چې له وجې تباه کون بادونه او سخت بارانونه شوي، خو د ډیرو زیانونو مخنیوی نه دی شوي. او د زیمبابوې کرکټ لوبډلې د افغانستان د 215 رنزونو د هدف په جواب کې تر وسه پورې په 19 اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان 68 رنزونه جوړ کړي دي.
او اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان ګل ایاز او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.